مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د کابل په لویدیځ کې نن غرمه مهال یوه چاودنه وشوه چې د امنیتي چارواکو په وینا دوه تنه یې ووژل او پنځه تنه نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران پر ټویټر لیکلی دی چې چاودنه د اتلسمې ناحیې په اړوند نخاس سیمه کې د ګاز په یو پلورنځي کې د ګاز په یو ټانکر کې شوې ده. زدران زیاتوي چې سیمې ته د اور وژنې عمله او امنیتي ځواکونه رسیدلي دي او اور یې مړ کړی دی. ښاغلی زدران وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. د طالبانو حکومت د افغانستان د یو شمیر هوایي ډګرونو د عملیاتو موافقه نن د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره لاسلیک کړه. د بختر خبری آژانس د راپور له مخې د کابل او کندهار په ګډون د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتي چارو د مدیریت قرارداد د ګاک په نوم شرکت ته ورکړل شوی. د قرارداد په هغه غونډه کې لاسلیک شو چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پکې حاضر و. دا پریکړه د هوایي ډګرونو د امنیتي همکاریو په اړه له متحده عربي اماراتو، قطر او ترکیه سره له څو میاشتنیو خبرو وروسته شوې ده. د بشری حقونو د سر ټولنې په افغانستان کې د خبریالو میرمنو لپاره د مخ پټولو د جبري کولو په غبرګون کې ویلي هغه وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشری حقونو د سرغړونو په اړه د خپلو اندېښنو د اوچتولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. هیومن رایټس واچ په یو تازه بیان کې ویلي چې افغان ژورنالیستان په نړۍ کې د بشری حقونو د تر ټولو جدي سرغړونو وروستۍ قربانیانې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پر وړاندې د راروانو لوبو لپاره لوبډلې اعلان کړې. افغان لوبډله د جون په څلرمه له زیمبابوې سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي او د جون په نیمایي کې له دې هیواد سره درې شل اووریزې لوبې په پام کې لري. کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله اوسمهال د کابل د کرکټ په ملي لوبغالي کې په تمریناتو بوخته ده او ټاکل شوې په راتلونکو څو ورځو کې زیمبابوې ته سفر وکړي. او د ایران د هوایي ځواک دوه تنه پیلوټان نن هغه مهال ووژل شول چې اف و جټ الوتکه یې په مرکزی ښار ناین کې د تمریني الوتنې په ترڅ کې ټکر شوه. دولتي خبری آژانس ایرنا راپور ورکوي چې دا پیښه نن سهار شوې ده. ایرنا د یو پوځي چارواکي له قوله راپور ورکوي چې د دې ټکر علت تخنیکي ستونزه وه. خو د چارواکو دا هم ویلي چې د پیښې په اړه د دوی څېړنې پیل شوي. په فبروري میاشت کې یوه اف پنځه جټ الوتکه چې ایران له اسلامي انقلاب څخه مخکې له امریکا پیرلې وه په شمال لویدیځ تبریز ښار کې د یو ښوونځي پر سټډیوم راولویده او دواړه پیلوټان یې ووژل شول. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خپروو. و باورئ چې د طالبانو یو مشر یو اماراتي شرکت ته د مهمو هوایي ډګرونو د عملیاتو د قرارداد د سپارلو پر مهال نړیوالو پانګوالو ته د امنیت ډاډ ورکړی.
خارجي هیوادونه چې په افغانستان کې دلچسپي د قراردادو لري هغه دې مطمئن وسیږي، انشاءالله موږ د امنیت تضمین کړو.
د بشري حقونو د څار ټولنې د طالبانو لخوا پر ښځو د حجاب د جبري کولو په هدف د نویو اقداماتو پر وړاندې غبرګون ښودلی. طالبان غواړي د هیواد د مهمو مسایلو په اړه د بحث لپاره د مشرانو یوه شورا جوړه کړي.
د شورا سره بولس پکېوي، متنفظین پکېوي، علما پکېوي او ځینې مسایلو باندې بحث پکې او ځینې مسایلو ته نظر ورکړي.
په کونړ کې د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین روان دی.
د دوره کې به انشاءالله د 1,250 د 15 کال نه کم عمر ماشومانو ته واکسین تطبیق کیږي.
په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه واورئ او په یو تفصیلي راپور کې د ولور پر ناوړه اغیزو خبرې کوو.
تر اوسه پره په ولور دې کوم کنټرول نه درغله او حال دا چې هر څوک په لګیا دي که کشر ده که مشر ده چې دا باید کنټرول شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته، د طالبانو حکومت د هیواد د دریو هوایی ډګرونو د تنظیم چارې متحده عربي اماراتو ته وسپارلې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال د دې تړون په اړه وویل چې متحده عربی امارات به د هوایی ډګرونو د بیا رغونې ترڅنګ مسلکي او په نړیواله کچه خدمات وړاندې کړي. بلخوا د هوای ډګرونو د تړون کونکي کمپنۍ چارواکو ډاډ ورکړی چې د دې تړون تر عملی کېدو وروسته به افغانستان ته بیرته نړیوالې الوتنې پیل شي. فیروزه عزیزی په دې اړه نور تفصیل لري.
د طالبانو حکومت له پایله شاو خلاص میاستي ورسته د کابل او زینونو ولایتونو د هوایي ټګرونو د چارو د مدیریت په اړه لوګدو خبرو او وخت ورسته نن سه شنبه د می میاستي په څلورويشتمه منیټه له متحده عربی اماراتو سره یې تړون لاسلیک کړ. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر د دې تړون د لاسلیک په اړه په یو خبري ناسته کې وویل چې د تړون د ټګرونو د خدماتو ترڅنګ د افغانستان د اقتصاد لپاره ستره ګټوره پروژه ده. نوموړي لټولو نړیوالو هیوادونو او ادارو د ورته تړونونو په شان په افغانستان کې د دې هیواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د پنګونې غوښتنه وکړه.
هر هغه خارجي هیوادونه چې په افغانستان کې دلچسپي د خپل سرمایه گذاری یا د قرارداد لري هغه دې مطمئن وشي ان شاء الله موږ د امنیت تضمین کوو. د سر او مال هر څوک چې وغواړي هر ملک موږ آمدی چې په هر بخش کې کاغذ په مدنیاتو کې کاغه د نور میدانو په قرارداد کې خبر را سره کی مرامدای.
خغلی برادر وویل چې د دې تړون تر عمل کې دوه ورسته به په کوردنه نو بهر او خلکو سوداګرو او پنګوالو لپاره به د تاګ را تاګ زمينه برابر سي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوانوردي وزارت د متحده عربی اماراتو الوتنو ته د ځمکني خدماتو وړاندې کوونکې په نوم له یوې کمپنۍ سره ورسته له هغه تړون لاسلیک کړ چې تر دې وړاندې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوایي ټکرونو د چارو د تنظیم او کنټرول ترکی او قطر ته د ګډ قراردادونو د کېدو راپورونه خبره سوي وو. په دې قرارداد کې د کابل حمید کرزی هوایي ټګر او کندهار او هرات ولایتونو هوایي ټګرونه شامل دي. بلخو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوانوردي وزارت مرستیال غلام جیلانی خان وویل د دې تړون تر عمل کېدو وروسته د یادو هوایي ټګرونو چارې په مسلکي او نړیوال ستاندار په اساس به مختزي. بلخو د متحده عربی اماراتو د غیټړون کړي کمپنۍ گاک جی 24 استازي رزاق اسلام محمد عبدالرزاق وویل چې د تړون تر نهایی کېدو وروسته به ټول نړیوال الوتنو ته هم زمينه برابر شي.
As a result of this contract, the first is that
تدې قرارداد په پایله کې به لومړی نړیواله ټولنه او د اماراتو هوایي شرکت په ګډون نړیوالې الوتنې چې په تیرو څو میاشتو کې له دې هېواد لري وي هیله ده چې بیرته به راوګرځي. زه ګورم چې دا ایرلاینونه بیرته راځي او اسانتیاوې ورته برابرېږي. دویمه مسله د هوایي چلند نړیوالې اتحادیې له لوري د پیژندلو مسله وه چې پخوا دا وه او اوس به بیا رامنځته کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د کابل هوایي ډګر د ترمینلونو د تخریب او ګډوډېدو له امله نړیوالې الوتنې ځنډولې وې. خو له څو میاشتو وروسته یوازې پاکستان، ایران، ترکیه او عربي اماراتو خپلې الوتنې بیرته پیل کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو لخوا پر خزینه خبريالانو په زور د مخ پټولو په خبرګون کې ویلي هغه وخت را رسیدلې چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په برخه کې بیړني ګامونه واخلي. د سازمان په یو بیان کې ویلي په افغانستان کې خزینه خبريالانه په نړۍ کې د ښځو د حقوقو د نقص د قربانیانو په توګه له ناورین سره مخامخ دي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو لخوا په خزینه خبريالانو په زور په ماسک سره د مخپخل د خوځو د بیان ازادي حق او د هغوی د شخصي خپلواکۍ او مذهبي عقیدې څخه سرغړونه ده. د بشری حقوقو د څار سازمان د طالبانو د دې عمل په خبرګون کې یو اعلامیه کې لیکلي افغان خزینه خبريالانو په نړۍ کې د خوځو د حقوقو د نقض د قربانیانو په توګه لوی ناورین سره مخ دي او طالبان لا چوپ نه دي ناست. اعلامیه زیاتوي په یو ځایي ډول د نړیوال فشار کول شي د طالبانو په پریکړو اغیز وکړي او له همدې عمل افغانستان سره مرسته کوونکي او نور دولتونه د افغان جون او خوځو پر وړاندې مکلف دي چې د دوی د حقونو د دفاع لپاره لا زیات کار وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خوځو څنګ مشر هیدربار هم ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا په خزینه خبريالانو په زور د مخ په خل د خوځو پر حقوقو د طالبانو د تیریو دوام بولی او د نیوکه په توګه وایي دا خی چې د دې وضعیت په تړاو د نړیوال ټولنې دریز څومره ناقص دی.
اوس نو د نړیوالو ټولنې لوري یو واحد دریز او ځواب تارتیا ده، او د ښځو حقونو موضوع باید د دې ځواب په سر کې وي، او ټول هغه هیوادونه چې وایي له تعلیمه د نجونو راګرځول نه منلو دي باید سره یو خلسي، او طالبانو ته دا ووایي چې تاسو د یو حکومت په توګه د مشروعیت په لټه کې یاست، نو د دې مشروعیت ترلاسه کول تر هغه امکان نه لري چې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي.
د بشري حقونو د څار سازمان خپل اعلامیه کې دا هم لیکلي چې طالبانو په مسلسل ډول پر نجونو او ښځو د محدودیتونو وضع کولو ته دوام ورکړی. د اعلامیه په دوام کې راغلي دوی نجونو لسانوي زده کړو منع کړي، په ډیر شمیر ښځې له کار کولو راګرځولي، روغتیایي خدمتونو ته د نجونو او ښځو لاسرسی له خنډ سره مخ کړی، او تر خوا یې له دوی سره تاوتریخوالی زیات کړی دی. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه تازه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د افغانستان په ټلویزیونونو کې په ښځینه ویاندویانو په جبري ډول په ماسک د مخ پټول جبري کړي دي. خو د طالبانو دا پریکړه له سختو غبرګونونو سره مخ ده. الها ساحل چې تصویري خبریاله ده او له افغانستانه د امنیتي ګواښونو له امله جرمني ته تللي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو دا محدودیتونه له تصوره لري نه وو.
به یقین همه ما باور داشتیم که
یقینا موږ ټول دا باور درلوده که یو مهال طالبان پر افغانستان واکمن شي، داسې یو حالت ته برسېږو. دا د افغانستان نابینا ټکی دی چې ښځې باید د ماسک په اغوستلو د ټلویزیون په پرده راښکاره شي. دا یوازې د ماسک اغوستل نه دي، بلکې په تدریجي ډول له برابرۍ او د بیان له ازادۍ د ښځو حذفول دي.
برابری هست
په ټولنیزو رسنیو کې هم د خزینه خبریالانو په ملاتړ د افغان نارینه خبریالانو او نورو لخوا پراخ کمپاین پیل شوی. نارینه خپل مخونه په ماسک پوښلي او خپل تصویرونه یې له خزو سره د پیوستون او همدردۍ په پار په خپلو ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي دي.
و موریدل چې د بشري حقوقو د څار ټولنې یا هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د خبریالو میرمنو لپاره د مخ پټولو د جبري کولو په خبرګون کې ویلي، هغه وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د خپلو اندېښنو د اوچتولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. د طالبانو حکومت، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د افغانستان د خصوصي ټلویزیونونو له خزینه ویندویانو غوښتي دي چې باید مخ پټې پر سکرین راڅرګند شي. د دې غوښتنې په غبرګون کې پر ټولنیزو رسنیو د افغانانو ترڅنګ بهرني نارینه او خزینه خبریالانو او فعالانو خپل داسې عکسونه خپره کړي دي چې مسکونه یې پر مخ دي او ویلي دي له افغان ښځو سره د یووالي په پاره په دې کمپاین کې ګډون کړی. موږ د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پانل له اوریدونکو پوښتلی دي چې آیا دا ډول اعتراضونه د طالبانو پریکړه بدلولی شي. دا د ځینې پیغامونه چې تاسو ګرانو اوریدونکو راستولی. زاهد الله زیارمل لیکلي، د حجاب مراعتول لازمي دي، باید ښځې مراعت کړي، خو له طالبانو څخه لومړیتوبونه پاتې دي. کوم چې مهم مسایل دي لومړی باید په هغو کار وشي. فرید احمد وردګ لیکلي، دا پریکړه د طالبانو نه، د اسلام ده، کله دې د اسلام ده او لدې په شا کې دل هیڅ امکان نه لري. افغان هلمند چې دقیق نوم نه دی معلوم دی، لیکلي دي چې د امارات مشرانو بالکل انسانیت ختم کړی دی. د ویندوی چې خوله پټوي دا ډیر سخت کار دی، او دوی غواړي چې ښځه له سره له کوره راونه وځي. د هلمند په ولسوالیو کې دوکانداران ښځو ته د سودا له ورکولو منع کړي دي. اکرام الله افغان لیکلي، ټولو افغانانو یې ښه تود هرکلی کړی، یعنی د دې پریکړې هرکلی یې کړی. سباون ملکزای لیکي، په دې حالاتو کې پټه خوله بهتره ده، ولی چې د شیخ محمد عباس ستانکزی له خبرو داسې معلومیږي چې د امارات د اسلامي مشران په خپل منځ کې اختلاف لري. او محمود الحسن لیکلي، په خدای کې ور بدله کړي، دا ځل ټلویزیونونه هم ورتړي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د آزادی رادیو خبرونه اوري. طالبان غواړي د ځینو مهمو مسایلو په اړه د پریکړو لپاره یو شورا جوړ کړي. دوی د دې شورا د جوړولو لپاره یو کمیسیون ګمارلی، خو د کمیسیون تر اوسه پورې غونډه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څه باندې نهو میاشتو رئیس طالبان په کور دننه له د مشروعیت له ستونزې سره مخامخ دي، او نړیواله ټولنه هم ترې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
طالبان وایي د لوی جرګې د راغښتو لپاره هیڅ پریکړه نه ده شوې، خو د یوې شورا د راغښتو اړتیا شته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل، د دې شورا د جوړېدو لپاره یو کمیسیون ګمارل شوی چې ټول غړي دیني عالمان دي. د خغلی مجاهد په خبره لا معلومه نه ده چې دا شورا به کله راغوښتل شي، خو په خبره یې هغه کمیسیون چې د دې شورا د جوړېدو او راغوښتلو لپاره ګمارل شوی لا یې کومه غونډه نه ده کړې.
د شورا صاحب ولس پکې وي، متنفذین پکې وي، علما پکې وي، مخاور پکې وي، په هیواد کې دننه او ځینې مسایلو باندې بحث وکړي او ځینې مسایلو ته نظر ورکړي، مشوره ورکړي. دا د لپاره یو پلان شته.
نه میاشتې او نه ورځې وشوي چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي، خو لا یې د خپلواک د مشروعیت لپاره هیڅ یو قانوني ګام نه دی پورته کړی. دوی د افغانستان ملي شورا منحل کړي، اساسي قانون چې انتخابات د واک د لیږد مشروع لار ګڼي نه مني، او تر خوای د اساسي قانون د تغییر لپاره لویه جرګه هم نه دراغوښتي. خو طالبانو د خپل اوسنۍ واکمنۍ د لوړو پوړو ادارو ټول تشکیل له خپلو غړو چمتو کړی. د ولسوالۍ له ولسوالانو تر والیانو او بیا تر وزارتونو او د هغوی تر مرستیالانو ټول واک د طالبانو له غړو سره دی چې له یو سره ملایان دي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنونکي عزیز معارج وای د طالبانو اوسنی واکمنی نه په کور دننه او نه هم په نړیواله کچه مشروعیت لري، او د یوې ډلې لخوا د واک انحصار دی.
تو شمول اداره معنا هم دا ده چې ټولو وګړو د افغانستان ته د عدالت په رڼا کې باید حقوق، امتیازات، بد ورکړي او خدمات ورته وسي. دوی انحصار په بالکل په ملایانو باندې کړی ده، یعنی دولت او اداره یې ټوله وقف کړې ده ملایانو ته، لکه خلقو پرچم چې تنه خپل خلقي پرچمي ته حکومت ورکاوه.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه هم د یو داسې ادارې تشکیل دی چې ټول ګډونه وي او د افغانستان د ټولو قومونو او مذهبي لږکیو استازولي وکړي. طالبانو دا هم ویلي چې نړیوالې ټولنې ترې غوښتي څو په واک یو شمیر مشخص پخوانی سیاسیون راګټ کړي، خو دوی وایي هیڅ وخت به دا غوښتنه ونه مني. طالبان په دې هم تورن دي چې ډیر شمیر تخصصي چوکۍ هم د خپل ډلې غړو ته ورکړي. هغوی چې اړونده برخه کې هیڅ ډول زده کړې نه لري، خو طالبان وایي په تخصصي چوکیو یې متخصصان ګمارلي.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو چې په څو شیبو کې به نوریاس نوری تاسو ته وړاندې کړي. خو له هغه مخکې، په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې له یرغل نه څلور میاشتې تیرې شوې دي، اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي سختې ورځې په مخ کې وي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ لوهانسک سیمه کې نن بریدونو ته په داسې حال کې شدت ورکړی چې داسې ښکاري موسکو په دونباس او جنوبي بندري سیمو کې پر لاندې کړو سیمو کنټرول مضبوطوي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسي یرغل څلورمې میاشتې ته داخل شوی، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې سختې ورځې به په تیره بیا په دونباس کې په مخ کې وي. زلنسکي په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل روسي د اوکراین د جګړې په لومړۍ او دریو میاشتو کې نږدې 1500 توغندوی بریدونه او څه باندې 3000 هوایي حملې پر اوکراین کړې دي. په عین حال کې د بریتانیا استخباراتو نن په خپل ورځني خبري بولټن کې وویل چې روسي ځواکونه هڅه کوي پر سوور دونیتسک ښار د محاصرې کړې راتنګ کړي، او د دې تر څنګ په سیمه کې په نږدې دو نورو ښارونو هم بریدونه ته زور ورکړی دی. د بریتانیا پوځي استخباراتو دغه راز ویلي چې روسي ځواکونو په سیمه کې د توپونو د شدید ډزو په مرسته یو څه پرمختګ کړی، خو د اوکراین مقاومت ځواکمن دی او د کیف د ځواکونو د ګډو عملیاتو قومانداني پرې د جبهې پر لومړۍ کرښه کې کنټرول لري. د راپور له مخې که د سوور دونیتسک ښار روسیه ونیسي، دا به په دې معنا وي چې د لوهانسک ټوله سیمه د روسیې تر اشغال لاندې راځي. پر دونباس پورې تړلې د لوهانسک او دونیسک ډېرې سیمې د روس پلاو بلتون غوښتونکو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تېره شپه وروسته له هغې چې د ختیځو سیمو مشرانو او اوسیدونکو یې د سختو بمباریو خبر ورکړ، وویل چې د جګړې راتلونکې اونۍ به ډېرې سختې وي او موږ باید په دې پوه شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د هم قدرمنو اوریدونکو، د ورځې سپورتي خبرونه
ننګر هر په کچا د والیبال سیالي پای ته ورسېدی. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دا سیالي چې اته ورځې مخکې د ننګر هر ولایت لبیلا بیلو ولسوالیو څخه د 12 لوبډلو په ګډون پیل شوې وي، نن د شهید رهبر والیبال لوبډله د یادو سیالیو اتل شوه. د دې سیالیو په پایلو کې د خوګیانو او شهید رهبر لوبډلې د سیالي ډکر تلاړي، او په پایله کې لوبه دیالس د 12 پوړاني د شهید رهبر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. د دې اتو ورځنیو سیالیو هدف د ننګرهار د مرکز او ولسوالیو والیبال لوبډلو ترمنځ همغږي او د والیبال لوبې وده بلل شوې. په فاریاب ولایت کې د فوټسال لیگ پیل شو. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي په فاریاب ولایت کې د فوټسال غوره لیگ سیالۍ نن په شپږو ګروپونو کې دوه ویشت لوبډلو په ګډون پیل شوې. د دې لیگ په لومړۍ لوبه کې د پدیدې لوبډلې وکړی شول اته د اوو پر وړاندې استقلال المار ته ماتې ورکړي. په دویمه او په زړه پورې لوبه کې جوانان پیروزی نه د یو په وړاندې د اتحاد لوبډلې په وړاندې مات وخوړه. په دې لیگ کې 50 لوبډلې په خپلو کې سیالي کوي او د 15 ورځو لپاره به دوام ومومي. او د پولند والیبال لوبډلې د اروپا د والیبال لیگ اتلولي وګټله. د اروپا د 2022 والیبال د اتلولي لیگ پایلو به چې تیره شپه په سلوانیا کې ترسره شوه د پولند هیواد زاکسا او د ایټالیا ترینتینی وا لوبډلو په خپلو کې سره سیالي وکړه. په دې لوبه کې د پولند لوبډلې وکړی شول 3-0 پر وړاندې د ایټالیا والیبال لوبډلې ته ماتې ورکړي او په دوو پرله پسې کلونو کې د دې لیگ اتلولي خپله کړه. په دې توګه د پولند هیواد زاکسا لوبډله په تاریخ کې د اروپا د اتلانو لیگ څلورمه لوبډله شوه چې دوه پرله پسې کلونه د دې لیگ اتلولي ګټي او په دې توګه یې د 15 لک ډالرو جایزه هم وګټله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او نیکه هیلې. دې برخه ته مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. د غزنی یو شمیر کورنۍ چې عزیزان پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلي واکمنې دو وروسته له هیواده وتلي وایي د خپلو تللو عزیزانو ارمان کوي چې کله به بیا سره یو ځای شي. که څه هم له افغانستانه د خلکو د وتلو بهیر په تیرو څو لسیزو کې دوام کړی خو دا چې په یو ځلي ډول دومره افغانان چې د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو سره سم له افغانستان نه وویستل شول یا ووتل تر اوسه یې ساری نه و لیدل شوی. نور حالې په دې رپورټ کې
د طالبانو له دوهم ځلي واکمنې دو سره سم له هیواد ډیری ځوانان لکه د مارغانو سیل یو دموال وتل.
موسم بدل دی خایت للی مرغان بیرته راشي.
دغه ځوانان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خواره واره میشته سول چې ډیری هغوی دلته له ستونزو او کړاوونو ډک ژوند پیل کړ.
خپل وطن ته د کډوالو
خو اوس یې ډیری کورنۍ په خپلو تللو پسې ارمان کوي او وایي یوه لحظه یې نه هیریږي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي وایي خپل تللي یادیږي او په دې تمه شپې ورځې تیروي چې کله به خپل مور پلار اولادونو او کورنیو ته راستنیږي. شالالا د غزنی ښار اوسیدونکی او شاوخوا 40 کاله عمر لري. دای په دغه ځای کې ترکاڼي کوي. نوموړی وایي ورور یې په وطن کې ساختماني کارونه کول خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې د سفر موزې په پښو کړې او ایران ته واوښت. شالالا زیاتوي ډېر مزلو پسې تنګ دی. کوزدنه یې د پلار پر کور ناسته ده چې کله راغبرګ سي بیا به ورته واد راوړو.
دی مجبور شو مسافرت ولاړ ایران ته. دغه اته میاشت کېږي دا دولت راغلی دی نو دلته کورونه ولاد خونده ناسته مجبور دی نو دی مسافري وکړو. زموږ ځلای پسې تنګ شوی دی خو دای کوزدان نه کړی دی ولا دی دا کال په آخري کې له خیر سره دی وادم کوو که خدای کول.
عبدالرحیم د غزنی ولایت یو بل اوسیدونکی دی. د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته د نوموړي ورور ایران ته تللی او هلته اوس په خواري او مزدورۍ بوخت دی. عبدالرحیم وایي ټوله کورنۍ یې سهار او ماښام خپل مسافر یادوي او په دې هیله ورته شپې ورځې تیروي چې کله به خپل کاله ته راستنیږي. نوموړی مسافري له ستونزو ډک ژوند خو د مسافرو تګ اړتیا یادوي.
خو مسافري کې ډېر مشکلات دی. دا خلک د خپل کور نه لرې دی او بل بیکاری وزګاری په خپل افغانستان کې چې دی دا خلک وزګار سوی دی. دا مشکلات خامخا پیښیږي کله چې یو نظام بدلیږي. زه ټول خپل خلکو ته افغانانو ته د ښه بریا ارزو لرم.
په دغه تللو کې ډیری هغه کسان شامل دي چې سپینجری مور پلار ځوانه میرمن واړو اولادونه او یا د کورنۍ نور غړي شاته پرې شي چې اوس یې د بیرته راتګ لارې څاري.
خپل وطن ته د کډوالو کاروان بیرته
راشي. آیا په افغاني ټولنه کې ولور دومره زیات دی چې ډیری پیغلې او زلمیان له ګډ ژوند کولو بې برخې شي؟ یو شمېر هغو کسانو چې ودونه یې کړي ازادي راډیو ته ویلي چې د زیات ولور ترخې تجربې لري او غوښتنه کوي چې د دغې ستونزې لپاره د هر اړخیزې حل لارې ولټول شي. دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو رئیس دې مسلې ته تر څه حده پام شوی، په کومو ولایتونو کې زیات ولور دود دی او د دې ستونزې د هواري لپاره باید څه وشي؟ دې مسایلو ته په دې راپور کې کتنه شوې ده.
تویونه از بین براو جوانانو مو شما
دا دوه دیش کلن سنو برده. نو موړی وای په ولس کلنۍ کې کوژدښ وخو واده 15 کاله زکه وزنډي چې پلارې په خاون لوړ ولوري خیوه. سنوبر وای خاوند د دې لپاره چې د ولور اتنیم لک افغاني پیدا کړي له وطن کلونه مسافر شو. نو موړی چې وست دوه اولادونو مور د وای د زیات ولور یو بدی له واده ورسته د پورونو خلاصول دي.
شوهر ما در کشور ایران
خوان میران کې 15 کاله مسافرۍ تیر کړه او له هغه وروسته چې راغی راوړی پیسې هم پوره نه وي بیا پور واخیست تر څو واده وکړي. له واده وروسته موږ له سختو ستونزو سره مخ شو. ان تر دې چې د خوراک ډوډۍ مهم نه درلوده. زما خوان چې کار کوي د کار زیاتې پیسې به په قرضداري کې ورکولي. ډېرې ناخوالې مو ولیدلې او دا ټول د لوړ ولور نتیجه و.
اغلې سنوبر چې په قوم ترکمن د وای د ولور مسله د ترکمنو په منځ کې زیاته جديده. خدانه یوازې د سنوبر ستونزې د ونه د ترکمنو د قوم بلکې د سلګونو او زرګونو سنوبر او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو قومونو ستونزې ده. د افغانستان په پکتیا ولایت کې هم د ولور کیسه زړه په زړه ده. په خوست ولایت کې وس هم ولور تر ډیر لسلکو افغانیو پورې اخیستل کیږي. د واده نور لګښتونه هم درانه دي چې لکونه افغانیو تر رسیدي خود دې چارې مخول نه نیول کیږي. آیا تر اوسه پاړه اقدام شوی؟ د خوست ولایت قومي مشر میر قاسم شای په اړه ازادي رادیو ته وویل
تر اوسه پر په ولور نه کوم کنټرول نه درغله او خال دا چې هر څه په لګیا دي ککه سر د کوم سر د چې دا باید کنټرول شي. که واقعي اندغه شای کنټرول کې دولت کړای شي هر څه چې دا په جګ ولور سره یو معیار وي ته وټه کې چې دغه نه اضافه پیسې به نو خلې کچه ته وي خو سیغه دي پر یو قانوني جزا تعین کی بیا هر څه کیسه
سره لدی چې قومي مشر میر قاسم شاوی نوې نظام د ولور د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي. خود خوست ولایت یو سیدونکو چې نه غواړي نومې پر راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل د وس لپاره که هر ډول پریکړه په دې برخه کې کیږي عملی کول وخت غواړي.
په غسیمو کې چې دوی تسلط وو په هغه وخت کې د جمهوریت په دوره کې التم دوی دغه سکرونه کړی ول مګر عملی پدې نه شو چې اول دوی په خپل کوم ملیان چې وغه به چې خپل خور لور او دوله نو اول خط به ولیک هغه به پټو دوم خط به پټ سره ولیک نو دا مشکلات په هغه وخت کې ول خو فکر نکوم چې دا خبري عملی شي.
خود طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده په تازه حکم کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت ته دند سپارل چی په ودونو کې د زیاتو لګښتونو مخه ونیسي. دغه شان په دغه فرمان کې د بی ضرورت دوم دریم او څلورم واده د نه کولو په اړه هم ویل شوی دی. په حکم کې راغلی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سم شکایت وزارت ته دند سپارل کیږي چې په زیاتو لګښتونو له بی ضرورت دویم دریم او څلورم واده څخه مسؤلینو د منع کولو هدایات چې په اړه فرمان صادر شوی په جدي ډول تعقیب کړي. په دې حکم کې دغه وزارت ته سپارښتنه شوې چې که کوم کس له دغه حکم سرغړونه کوي نو هغه به په نخه وخت په وخت به پاړم شرطابه ته راپور ورکول کیږي. خود طالبانو د مشر دی حکم کې دا نه دی ویل شوی چې له بي ضرورت دویم دریم او څلورم واده مخه ده او که څوک سرغړونه کوي څه ډول چلند به ورسره کیږي. دغه شان دا هم نه دی ویل شوی چې دا فرمان په عامو خلکو هم پلی کیږي که څنګه. د یادونې د ملاماتون کې ولور پاړه په افغانانو کې له پخوا راهیسې جدي اندېښنې موجود دي چې د وخت چارواکو او قومي مشرانو یې په وار وار د کنټرول ژمنې کړي هغه ژمنې چې د عوامو په خبره تر اوسه نه دی عملي شوی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په دې برخه کې به ستاسو څو پیغامونه واورو چې په خپل غږ مو ثبت کړی دي.
ریاض لمرحاره دغه پیغام تاسو ته ثبتوم. دا طالبانو چې د عالمي دل معروف وزارت دومره پال ساتلی دا خو محدودیتونه لګي د افغانستان ټولنه خو وخت له سره مسلمانه ټولنه ده او ټوله په حجاب کې څومره تیرې پاچایانې تیر شوي ټولو کې حجاب کې پټې وي ښځې. د مالي وزارت دې دومره پال وساتي چې دا ورو د جمهوریت نه رابېخوا جمهوریت سکوت کړی ده هلته په 1200 اوس په 2200 روپۍ دي هغه دې ارزانه کې دې ته دې فکر وکړي دا ملت څومره فکر سره اخته ده. دا څه حال یې ده کاروبار نشته ډیزل همداسې غوړي همداسې چای بوره هر څه یو په څلور او یو په درې ختلي دي. د دې غم دې وکړي دا څه ته همدا ښځو پسې راغیستې ده. احمد همدرد پیغام پیدم د لغمان د کرغیو ولسوالۍ نه زه خو دغه ویل غواړم چې دغه د نورو هېواد په غونډې دلته هم دغه WFP څخه مرستې کوي خلکو سره په مختلفو شکلو کې او دغلته یو د خیاطۍ کورس نیولی د خلکو ته چې په سلګونو په زرګونو ښځینه پکې کار کوي عملي ماشینونه یې ورکړي دي او هغوی ته د میاشتې د شپږو زرو روپیو مواد ورکوي او دا پنځه شپږ میاشتې ورکړې ده اوس هغه اټیوال سره خلکو مراجعه کړې هغه ورته ویلي چې د دې میاشتې مواد انجینرانو اخیستی ده نو زه دغه ویل غواړم چېرته دغه انجینرانو اخیستی او که نور چا اخیستی باید چې دا وانخلي او دې نه لاس په سر شي دې کار نه ځکه چې دلته ډېر بې وزله او بې کسه خلک پکې دي معیبین پکې دي یتیمان پکې دي نو په دې هیله چې زما پیغام نشر شي والسلام په احترام
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ څلور بجې او دیرش دقیقې دي را سره اوسې قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو د خبرونه په دوهم نیمای کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او بشري او اساسي حقونه د ازادۍ راډیو بل پروګرام ته ستوړند کیږي یو راپور هم لرو خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د کابل په لویدیځ کې نن غرمه مهال یو 14 وشو چې د امنیتي چارواکو په وینا دوه تنه وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي د کابل د امنیت قومندانې ویان خالد زدران پر ټوټر لیکلی چې 14 د 13 ناحیه په اړوند نه خاص سیمه کې د ګاز په یو پلورنځي کې او د ګاز په یو ټانکر کې شوې نوموړی زیاتوي چې سیمې ته د اور وژنې عمله او امنیتي ځواکونه رسیدلي او اور یې مړ کړی دی ښاغلی زدران وایي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې د طالبانو حکومت د افغانستان د یو شمیر هوایي ډګرونو د عملیاتو موافقه نن د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره لاسلیک کړه د بختر خبری آژانس د راپور له مخې د کابل او کندهار په ګډون د هیواد د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتي چارو د مدیریت قرارداد د ګاک په نوم شرکت ته ورکړل شوی د قرارداد په هغه غونډه کې لاسلیک شو چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پکې حاضر و د پریکړه د هوایي ډګرونو د امنیتي همکاریو په اړه له متحده عربي اماراتو قطر او ترکیه سره له څو میاشتنیو خبرو وروسته شوې ده د بشري حقونو د څار ټولنې په افغانستان کې د خبریالو میرمنو لپاره د مخ پټولو د جبري کولو په غبرګون کې ویلي هغه وخت را رسېدلی دی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د خپلو اندېښنو د راوچتولو په برخه کې نور اقدامات وکړي هیومن رایټس واچ په یو تازه بیان کې ویلي چې افغان ژورنالیستان په نړۍ کې د بشري حقونو د تر ټولو جدي سرغړونو وروستۍ قربانیانې دي د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پر وړاندې د روانو لوبو لپاره لوبډلې اعلان کړې افغان لوبډله د جون په څلرمه له زیمبابوې سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي او د جون په نیمایي کې له دې هیواد سره درې شل اووریزې لوبې په پام کې لري کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله اوسمهال په کابل کې د کرکټ په ملي لوبغالي کې په تمریناتو بوخته ده او ټاکل شوې چې په راتلونکو څو ورځو کې زیمبابوې ته سفر وکړي او د ایران د هوایي ځواک دوه تنه پیلوټان نن هغه مهال ووژل شول چې اف و جټ الوتکه په مرکزي ښار ناین کې د تمریني الوتنې پر ترڅ کې ټکر شوه دولتي خبری آژانس ایرنا راپور ورکوي چې دا پیښه نن سهار شوې ده ایرنا د یو پوځي چارواکي له قوله راپور ورکړی چې د دې ټکر علت تخنیکي ستونزه وه خو دې چارواکي دا هم ویلي چې د پیښې په اړه د دوی څېړنې پیل شوي په فبروري میاشت کې یو اف 15 جټ الوتکه چې ایران له اسلامي انقلاب مخکې له امریکا پیرلې وه په شمال لویدیځ تبریز ښار کې د یو ښوونځي پر سټډیوم راولویده او دواړه پیلوټان یې ووژل شول زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته لومړی د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه د ازادۍ راډیو بل پروګرام پیلېږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې خپرونې یو وروستي راپور ته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي دي چې د خبریالانو له نیولو او له هغو تکتیکونو چې خبریالان پرې ویروي لاس واخلي د اسیا لپاره د دې کمیټې د پروګرامونو د همغږۍ مسؤل وایي چې طالبان باید د ازادو رسنیو د زغم توان ولري او نیوکه باید د دوی پر ضد کوم ګام ونه ګڼي طالب ویندویانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د خبریالانو او رسنیو ملي فدراسیون ویلي پر رسنیو محدودیتونو د مطبوعاتو پر چارو ناوړه اغیز کړی.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د بیان ازادۍ په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیټې په خپله اعلامیه کې چې پرون خپره شوه، له طالبانو غوښتي چې خپلو استخباراتي مامورینو ته ووایي چې له دې زیات په خبریالانو فشار رانولي. په دې بیانیه کې په ځانګړي ډول د کابل نیوز د پخواني خبریال جبران لوراند یادونه شوې او لیکي د طالبانو استخباراتي مامورینو د اپریل پر 25مه پر هغه فشار راوست څو خپل انتقادي پروګرامونه پای ته ورسوي. جبران لوراند چې د امنیتي ستونزو له عملی ونه غوښتل له موږ سره خبرې وکړي، خو پر ده د طالبانو د استخباراتي مامورینو لخوا د فشار وروستی هغه مهال په خپله فیسبوک پاڼه له خبریالۍ د لاس اخیستو په اړه لیکلي وو. هغه د خپل مسلک د پریښودو لامل مجبوریت بللی، خو یو نږدې ملګری یې د خپل هویت د نه ښودو په شرط پر ښاغلي لوراند د طالبانو فشار د دې کار علت بولي. په اعلامیه کې د آسیا لپاره د دې کمیټې د پروګرامونو د همغږۍ مسؤول استیون بوتلر له قوله لیکل شوي، طالبان باید د خبریالانو لنیولو او له هغو تکتیکونو چې خبریالان پرې ویروي لاس واخلي. هغه زیاته کړې دوی باید د آزادو رسنیو د زغم توان ولري او نیوکه باید خپل ضد کوم ګامونه بولي. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو ملي فدراسیون هم پر رسنیو د لګول شویو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښیي. د دې فدراسیون مرسیال محمد ګران ازادي راډیو ته وویل طالبان باید پر رسنیو د فشار راوستو پر ځای له مطبوعاتو او د کارکوونکو سره یې همکاري وکړي.
زموږ اندېښنه دا ده چې دغه وضعیت دوام کوي، واضح ده چې افغانستان کې د رسنیز کار لپاره ساحه نور هم تنګیږي او خبریالان او رسنۍ نشي کولای په آزاد ډول خپل فعالیت وکړي.
طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په ځلونو په خبریالانو او رسنیو فشار راوستل رد کړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپله اعلامیه کې په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ادارې لخوا لیوې غونډې د کلید ګروپ د خبریالې مرجان وفا وستو ته هم اشاره کړې. اغلې وفا هم په دې اړه خبرو ته حاضر نه شوه. طالبانو واک ته رسیدو وروسته تیرو څه د پاتسه نهو میاشتو کې پر رسنیو او خبریالانو ډول ډول فشارونه راوستي. په فشارونو او محدودیتونو کې د خبریالانو نیول، زنداني کول او وروستۍ هغه په اجباري ډول په خزینه خبریالانو د مخونو پټول شامل دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو او خبریالانو ټول فشارونه او محدودیتونه مستند کړي، خو مهمه پوښتنه دا ده چې طالبان څومره د نړیوالو ادارو خبرداریو او ترخوایي غوښتنو ته غوږ نیسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
کله چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسیدل، د اکثره کورنۍ غړي بیکاره شول. ازادي رادیو ته په راغلو پیغامونو کې میرمنې وایي چې لپخوای هم کورنۍ اقتصاد خنه وو، خو نن سبا دا چې ډیری نارینه او ښځینه لدند وسخل لري شوی، اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. دوی مجبور دي چې د ژوندۍ پاتې کېدل لپاره کار وکړي. خو څه ډول کار؟
شیشه توزیده، خامک ده، داسې مور توزیده، مور توزیده، داسې کار کو.
خوی تاسو هم در سره ومنې چې په افغانستان کې اکثره کورنۍ داسې دي چې یاوې ګټي سلی چټي. شرایط داسې راغلل چې د غیوتن ګټه هم ورنه واخستل شو. د اکثره کسانو په باور میرمنې هر وخت په تیر بیا په سختیو کې د کورنۍ له نارینه سره اوګه په اوګه کار کوي او ستونزې په ګټه سره لوي. ډیری ښځې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته فقر او غربت دومره ډیر شوی دی چې له خلکو څخه لاره ورکه کړې ده. د کابل اوسیدونکي شازیه وایي چې له نهو میاشتو را په دې خوا یې کورنۍ اقتصاد په صفر ولاړ دی.
ډیر ستونزې مې ولیدلې، ځکه چې سړی مې مریض وو، یو زما وظیفه و، غم وظیفه مې ودرېده، منفکه شوم، ډېر زیات اقتصادي ستونزې ماته پیدا شوې. غم یو غټ ستونزه وه چې ماشومان له ما نه ډوډۍ غوښتل، ما سره هېڅ شی نه و، ما له ما نه یې ښه خوراک غوښتل.
یو شمېر نارینه هم دا مني چې مېرمنو یې په کورني اقتصاد کې ډېره مرسته ورسره کوله، خو له هغې ورځې چې طالبانو کاري بندیزونه لګولي ټول خرڅ او مصرف د دوی لغړې دی. د بغلان اوسیدونکو نجیب وایي چې د دومره پیسې نشي ګټلای چې د اولادونو ضرورت پوره کړي.
مېرمنو د منګا کار کول هغه ماش پیسې راوړل هغه د منګا اقتصادي مشکل مې اندازې په حل وو. د اولاد په تربیه کې تعلیم او تربیه او صحت کې هم سهم اخیسته شنوغي هم مستقیمه ماش درلود. والد هغه ورځ نه چې دوی په کور ناشته دي دا یو ډیره غټه ضربه ده عام خلکو ته او خپل د مونږ کور کې هم ډیر تغیرات راغلي. مونږ هم وظیفه نه لرو، مېرمن هم په کور کې ناشته ده وظیفه نه لري، حتی د مونږ د اولادونو تغذیه سیستم به بیخي نړیدلی ده.
تجربه خودلی چې خځې په ځان سخت تیروي خو تر خپل توانه هلې ځلې کوي چې کورنۍ له هر ډول ستونزو څخه وژغوري. د ښوونې او روزنې په برخه کې فعال قمر نیازی هم وایي چې په دې وروستیو کې افغان میرمنې له بشمیر ستونزو سره مخ دي.
څرنګه چې نړیوال شاهد دی اوسنۍ حالاتو کې ډیره سخت ضربه که هغه اقتصادي ضربه ده که هغه فرهنګي ضربه ده که هغه هم ټولنیز اصول پر بنا باندې قانوني ضربه ده ټول شزه تحملي او شزه تراجيدي. د ډیرې کورنۍ په دغه هلمند ولایت کې سرپرست د کورنۍ شزه نه ده. نو که سرپرست شزینه بیکاره ای، بی تنخواه ای، بی معاش ای، بی عاید ای، د نور کورنیو نفقه به څوک ورته برابر کړي؟ د نور اولادو ته به څه وکړو؟
میرمن نیازی زیاتوي چې د افغانستان میرمنې تر بل هر وخت څخه زیاتې د امتحان په حالت کې دي. دا چې ولې ورځ په ورځ د افغان ښځو مشکلات زیاتېږي بیا یې هم له نوموړي څخه اورو.
علتونه مختلف دي. د نظام تغییر، د شوزو پر مخ د کار او د وظیفه او د شونځي بندیدل، د اوسنی دولت د اقتصاد ضعف چې معاشات پر وخت نه اجرا کیږي، او یو لړ نور ستونزې چې شزی نا امید کړی دی بيخي، او سرمایه گذاری څوک نه کوي، حتی دوی هغه خپل سرمایه چې درلودل بازي خوندې چې تجارانی خوندې وي چې د نورو خوندو لاسي صنایع بازارو ته ارزه کوله هغه دروازې ټول وتړل سولې، د دوی خپل سرمایه په بانکو کې بند پاتې سو. ای کاش کې څوک په دې حالاتو کې پنګونه کړي وای چې او خپل هغه لاسي صنایع چې دوی په کورو کې کولای سي مختوي سي هغه بازارو ته ارزه کړي وای، او یا ای کاش اوسنی نظام هغوی ته داسې فرصتونه برابر کړی وای چې د دوی هغه لاسي صنایع لپاره بازاریابي کړی وای تر څو نړیوال ته وړاندې کېدل د دوی لاسي صنایع، او بالاخره د دغه لارې څخه یو څه حایت ترلاسه سوی. ځکه چې د طالبانو په هغه لومړۍ دوره کې هم موږ دا کار کړی، موږ د پاکستان څخه پورینان راوړله، بیا مو په مریو په خالو باندې ګنډله، برته مو واستوله، بیا په هغه کس راتلله موږ ته بیا زموږ پیسې راوړلې. دغسې د ماشومانو سیټان به مو جوړول په کورونو کې، د ناویانو دپاره به مو سیټونه په خامک باندې جوړوله، او هغه خامکونو سیټونه به تلله خارج ته د پاکستان د لارې څخه کاناډا او امریکا او فرانسا او جرمنی ته بتلله، بیا به مشته برت په بدل کې هغه پیسې راستول کېدلې. چې هغه حالت هم مش تجربه کړی دی، مش هغه تجربه هم لرو، خو په اوسنۍ حالاتو کې زموږ میرمنې ډیر متضرره سوي دي.
ځینو میرمنو چې له اوسنۍ نظام څخه مخکې کار کاوه یو څه پیسې په سنداز یا سپما کړی دي، خو د دوی په وینا سپما چې څومره هم وی خلاصيږي. میرمن نیازی وایي چې افغان میرمنو ته په کار دی چې هیڅ کله هم خپل همت له لاسه ورنکړي.
په داسې حالاتو کې چې د نړیوال نور بازارونه هم پر افغانستان باندې دروازې بندې کړي دي، البته هغه څه چې به د پاکستان څخه راتلله مخکې یو بوجي وړه تقریبا په 2000 یا به په 300 یا 100 افغانۍ وو، هغه قیمت یې تر 2000 پورې، مګر اوس هغه په 3000 3500 3800 ته رسېدلی دی. نو همدغسې غوړي، همدغسې نور مواد چې قیمت سوله، دا قیمتي خپل یو ډیر ستر تکلیف خوندو ته ورکړل چې خوندي هغه خپل اقتصادي بحران سره چې دوی مخ دي، هغه پیشخورګي چې دوی سوي دي، هغه ته برته نه رسیدلی، هغه کچه نه سي کمولای. یعنی دوی به څنګه وکولای سي چې نور نفقه پیدا کړي او په کار ولويږي او ځان برته په ځان بسیاسي او خپل اولاد ته علاله نفقه پیدا کړي؟ خوندي خپل همت له لاسه مو ورکوي. همیشه په دې باور یو چې په هر شپه پسې سهار ستا، په هر بدبختی پسې خوشبختی ستا. مشکر دې مسلمانان یو، الله پاک ویل چې کله تکلیف در باندې راوړم نو په بدل کې به خوشحالي درته درکم، نو ان شاء الله دا خوشحالي به لري نه. د افغانستان میرمنې ډېر با غیرته، با عفته، با عزته میرمنې دي، او واقعا په هر ډول حالاتو کې، په ډېر سخت حالات کې دوی مجادله کړې، مقابله یې کړې ده، او د ژوند د بقا لپاره، خپل د اولادونو لپاره، د نفقې د ترلاسه کولو لپاره همیشه یې الزلې کړې دي. بدتر حالات تجربه کړې دي، خو بیا هم همت یې د لاس نه دی ورکړی، چې دا یو د افغاني میرمنو د یو ښه اوصافو څخه ګڼل کیږي، او په دې باندې موږ په ټول افغان میرمنو باندې ویاړ او افتخار کوو.
د کابل پوهنتون ماسلا مریم زړی افغانی جامې په نوی ډیزاین کړي. نو موري وای لغه ورځ څخه چې طالبان راغلي، د کورنۍ ټول نارینه په کور ناست دي، دا دومره پیسې ګټي چې شپه او ورځ ور باندې تیر شي.
دا چیرته زکریا په دغه لاس ګنڈل کنه دای خلینه او شیان
او خپل ځان د دې استعداد ته چې خدای مات ورکړ دا
کوم شیان ګنڈي
دا ته په خونه شیان کوچی خلک چې هغه غوندي هغه شیان زه اوس تازه جوړو دا غوې کتلک نه نوې جوړو
د دوختونو مونې را تخستلای سي چې کوم دوختونه تکي
شیشه تو زیده خامک ده داسې مور تو زیده مور تو زیده داسې کار کو
دا کار د سیاله قوسر لري او کله مجبوریت ته کې
علاقه خونه وو مجبوریت ځکه چې زه خپل معاصل یم زما درسونه ماته ډیر مهم ده او ورسته د دینه زه مجبورینه دا کار شروع کړم.
bale د کورنۍ اقتصاد نه راتوایات چې څنګه ده
کورنۍ اقتصاد اوس خود د ټول کورنۍ اقتصاد صفر ده زمونږ کوم هم داسې ده په دې شرایط کې څو کار نشي کولای او اقتصاد صفر ده.
مخکې د طالبان راسی افغانستان ته اقتصاد څنګه و او کوم کارونه تاسو کولای؟
مخکې اقتصاد خو او د مورسته د طالبان زه خپل عملته کار وکړم، دا دکاندارونو سره د قرارداد کار کلی اخلم، نور هر ځای ته چیزې مفاد دی ورو اوس هم پیسې دار خلک ته د ډیزاین لار خارج ده، د دې لپاره زمون کار لږ خراب شوې ده، کاروبار هم نشته. دغه اوس
د کورنۍ له مشکلاتو راتوي، کله چې پیسې نه وي، تابان خوراکي توکي نه وي، نور ضروري شیان نه وي، په کور کې څومره جار او جنجال رامنځته کیږي.
جار جنجال خو ډیر ده، او څوک چې خپل خانان لري، کور نه لري، او څوک نه وي چې کار وکړي، داسې جنجالو ډیر ده. زمون کورم داسې د خپل کور نه لرو، کرایه ده، او کاروبار هم دلته راځم، یو سې جوړوم او خرڅوم.
تاسو د افغاني کالی ګنډي کنه کله چورمې په ماتي کې یا نورې خنونک دي بیا پیسې لاسته درځي، دا څومره د کورنۍ اقتصاد سره مرسته کوي؟
ډیر نه، خوله کوي.
مثلا
بیا جوړه کالی ماته 1500 افغاني پاتې کیږي، 1500 زې گزاره کوم. زه دا وایم چې هیڅ کله تسلیم نشي، دا ژوند ده، راځي څوک چې تسلیم شي هغه نشي کولای چې ژوند وکړي، زه به هغه باید تلاش وکړي او کار وکړي.
ډیر زیاته مننه.
مننه تاسو نه.
درنو دوستان، په خبرونه کې روښانه شو چې یو شمېر خځې په دې توان دي چې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې هم ځان ته د کار زمينه برابر کړي. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پاتې رسوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمېره ده 00422 24 شپږ سوه یو. دا ونه نه خبرونه تر بیا خېچا.
اساسي او بشري حقوق
سلامونه درن دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. هیله د ټول بروغ جوړ او خوشاله وي. قدرمنو دوستانو، داونی د مالکیت د حق په تړاو بحث لرو. په بحث کې سره ملما هم ده چې محترم عبدالوحید فرزایی افغان حقوق پو دوی ته پېل خرغلاست ویو. فرزایی صاحب، کتره ته وای چې د مالکیت حق یعنی څه؟
السلام علیکم. استاسو د لمړي سوال په جواب کې باید وایم چې مالکیت یعنی دیوشای مالکی دو حق یا دیوشای د مالکانه تصرف حق و یا هم حق ارتباط چې یو وګړی یو انسان یو آدمی دیوشای سره لري او هغه پاغه شای کې تصرف هغه څه کولای شي چې یو مالک یا یو زی حق کولای شي. دې ته حق مالکیت وایي. ملکیت بیا هغه شی ته وایي چې د مالکیت په یعنی په استعمالولو کې استعمالیدای شي. هغه شی ته ملکیت وایي. هغه کس یا سړی یا ښځې ته چې مالکیت حق استعمالوي هغې ته مالک وایي. او دا مجموع پروسه یا مجموع دغه عمل ته بیا مالکیت حق ویل کیږي.
په نړیوالو قوانینو کې د مالکیت د حق په تړاو سره راغلي فرضي صاحب،
په نړیوالو قوانینو کې د مالکیت حق په رسمي توګه پیژندل شوی ده. او هر څوک هر چیرته کولای شي ملکیت ولري او د مالکیت حق لري. خو بعضی قوانینو یا ملی قوانین د حق محدود کړی ده، سره له دې چې بین المللي اسناد یا بین المللي حقوق دا پر رسمیت پیژندلې ده. خو ځینې ممالک یا ځینې هیوادونه دغه حق پر رسمیت پیژني، خو یو سلسله قانوني محدودیتونه پکې وضع کړي دي چې کله چیرته دغه محدودیتونه لری شي هر څوک کولای شي هر چیرته د مالکیت حق ولري.
کورودان په ملي قوانینو کې څنګه؟
د افغانستان په ملي قوانینو کې خو ډیره د مالکیت حق ملاتړ شوی ده. مثلا په اساسي قانون د مالکیت حق پر رسمي توګه پیژندل شوی دی. او هر څوک ته هر وګړي ته اجازه ورکړل شوی ده چې دغه حق نه استفاده وکړي، مالکیت حق ولري، ملکیت واخلي، ځان ته د دې حمایت شوی ده که چیرته دای رسمي سند ولري او یو بل څوک وغړي دی حق د دل داس نه واخلي، د دې مړاتل د هغه عادي قوانینو په ذریعه شوی ده. او ټول هغه چوکاټونه چې د ملکیت د حمایت لپاره دی په ملي قوانینو کې شته. مثلا قانون اساسي قانون، قانون زمینداری، قانون مدني یا نور قوانین چې د دې ملکیت په حمایت دلته افغانستان کې نافذ شوی ده. دا ټول د دې سچ یعنی ملي قوانین د مالکیت حق پیژني او د دې حق ملاتړ کوي.
فرض صاحب، ځینې وخت په کوم مواردو کې او د کوم دلایلو لمخې د مالکیت حق نقص کیږي؟
د چې مالکیت حق نقص کیږي د ځینې موارد لري. کله کله داسې چې قوانین تر پښو لاندې کیږي، کله کله داسې چې سوء تفاهم ایجاد رامنځته کیږي، کله کله داسې چې د یو قانون نه برداشت غلطه وي، کله هم دغه سي چې اداري فسادي، کله دغه سي چې هغه خپل قوانين دومره پراخ نه وي، دومره پرمختللي نه وي چې ټول اړخونه د یو ملکیت یا مالکیت پرسمیت وو پیژني او وو سيړي. او کله هم بداسي چې سره سره چې ټول قوانين یعنی هغه حق پرسمیت پیژني، حمایت کوي، ابهام پکې نسته، اسناد استا. خب زین کسان د خپل د منافیو د پاره د بل شا مالکیت حق نقص کوي.
د دولت مکلفیت څه دی ترڅو د مالکیت حق نقص نشي.
د دولت مکلفیتونه ډیر دي، هم د قوانینو وضع کول، اصول او سرسام او د قانوني مرجع لارینه قوانین وضع کول، او هم د تطبیقول مسؤلیت لري، او هم د خلکو د عامه پوهاوی مکلفیت لري، او هم د اسناد ورکولو مکلفیت لري، او هم د دې اسناد د جعل او نه جعل تثبیتول مسؤلیت لري، او هم هغه څوک چې دغه حق نقص کوي هغه د هغه مخنیوي مکلفیت لري. د دولت مکلفیتونه ډیر دي، یعنی دولت اصلا مسؤل د هم د یعنی یو د هغه عمومي مسؤلیتونه ده چې د ملکیت حق مراتل او پلاوی وکړي.
په اوسنی شرایطو کې تاسو د مالکیت حق البته په افغانستان کې څنګه ارزوئ؟
خوشبختانه ډیری د مالکیت حقونه په محاکمو کې په جوده شرایطو کې حمایت کیږي، خو ځینې بعضی مشکلات دي چې هغه سره هم دولت مخ دی او هم افغانستان وګړي مخ دی چې د دې سبب کیږي چې دغه مالکیت حق نقص شي. مثلا ډیری د افغانستان ملکیتونه چې دي شرعي اسناد نه لري چې دولت سره ثبت ډیری د دغه ځمکې چې خرڅ ول شوې دي د شخص له شخص د دوه شخص ترمنځ خرڅول شوې دي، او هم زین داسې جایدادونه یا ملکیتونه شته چې هغه د دولت دي د اشخاص د طرفه غصب شوې دي یا په زور اخستل شوې دي، یا هم ډېری دغه سي مشکلات دي چې اسناد د دوه اشخاص ترمنځ رد و بدل شوې دي خو دولت پکې دخیل نه دی. نو دغه مشکلاتونه ډیر دغه جنجالونه رامنځته کوي، خو الحمدلله د افغانستان قوانین کپلی شي ک تطبیق شي د دغه مشکلاتو د زیاتو مشکلاتو مخه نیول شي.
استاس نظر غواړو د موضوع په اړه.
د مالکیت حق زما نظر دا دی چې د مالکیت حق باید په سر کې په لومړی کې دیر ورته پام وشي، ځکه چې دغه حق ډیرې د جنجالونو د افغانستان د قومونو د جنجالونو سبب ګرځېدلې دي. که چیرته دغه یو مشخصه معینه تګلارې ولري، د هغې تګلارې له مخې ډیرې قوانین اجرایی یا هم متنی یا ماهوي قوانین وضع شي، او ډیرې د اسناد لمخې اشخاص ته یعنی شرعي اسناد ورکړي شي، عرفي اسناد لمخې، او دغه مشکلات د اسناد او د پروسیجرونو که حل شي، د ډیر د مالکیت د حق ملاتړ به وشي. خو متاسفانه په افغانستان کې دا نوې نظام چې راغلی دی د ټول هغه قوانین مشخص نه دي چې کوم قوانین نافذ دي کوم قوانین نافذ نه دي، او د زای په زای کې دوه یا د زای نیون په خاطر هم کوم اقدام نه دی شوی تر اوسه. دغه ډیری ملکیتونه دغه لانجمن پاتې دي، او دغه لانجه کولای شي چې د افغانستان د وګړو ترمنځ دښمنی او د ډیرو لانجو سبب وشي. که دغه مشکلات حل شي، ډیری د افغانستان دغه خپلمنځي مشکلاتونه، د سیاسي مشکلات نه خایمه، نظامی مشکلات نه خایمه، دغه خپلمنځي مشکلات د قومونو د وګړو د اشخاصو افرادو ترمنځ حل کیږي.
کور ودان مننه کو فرض حساب. قدرمن اوریدونکو، داوت دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې تاسو بوزور کزریګو تاسو ټول په لاس پرو الله مو ملشه خوشاله اوسئ.
gum jam jam khage gum pal pal ravaniyam gam gam khage gum pal pal ravaniyam gam gam khage gum gut gut khage gum
غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان